مختی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ناتو دفاع وزیران نن په افغانستان کې د خپل ماموریت په اړه ټاکونکې خبرې کوي. په دې خبرونه کې چې زه سپت څاروانې د میر احمد صاپی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې کیږي. لومړی د دې ساعت خبرونه احمد شبر اوروي. د ناتو دفاع وزیران بنن پریکړه وکړي چې خپل پوځیان په افغانستان کې پریږدي که یې وباسي. افغان ځواکونو په کندوز کې د طالبانو له زندانه د 24 کسانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. او د ایران په اړه نن په پاریس کې د ایران د اټومي تړون په اړه نن په پاریس کې غونډه ده. د خبرونو تفصیل. د ناتو د دیشو غړو هیوادو د دفاع وزیران نن په یو آنلاین غونډه کې پر دې خبرې کوي چې آیا دا تړون له طالبانو سره د امریکا د شوي تړون له مخې له افغانستانه د اپریل میاشتې تر پایه ټول ځواکونه وباسي او که یې پریږدي. خو د دې تړون د عمومي منشي ینس ستولتنبرګ او نورو چارواکو له وروستیو څرګندونو داسې ښکاري چې دوی به په دې هیواد کې پاتې شي. ستولتنبرګ پرون په یوه خبري غونډه کې وویل طالبانو شخړې نه دي کمې کړي، په ښه نیت یې د سولې خبرې مخته نه دي وړي او د القاعده په څیر له نړیوالو ترهګرو ډلو سره یې اړیکې نه دي شلولي. د ناټو عمومي منشي له دې مخکې د دې خبرداری هم ورکړی و چې که دا تړون په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي نو د دې خطر شته چې له طالبانو سره په جګړه کې ښکېل شي. طالبان هم له دې مخکې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د نه وتلو په صورت کې ورته خبرداری ورکړی و. طالبانو له امریکا سره د تیر کال د فبروري د 9 د تړون له مخې په نږدې یوه کال کې په دې هیواد کې پر بهرنیو ځواکونو له حملو ډډه کړې ده. 212 پامیر قلي اردو په کندوز کې د طالبانو له یوه زندانه د 24 کسانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. دغه قولی اردو نن په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې قولی اردو کوماندو ځواکونو تېره شپه د کندوز ولایت د اکتاش ولسوالي په کابولي تشلاق کلي کې د طالبانو پر دغه زندان برید وکړ چې په پایله کې 24 تنه چې له یوه پرته نور ټول د امنیتي او دفاعي ځواکونو غړي وو له زندانه آزاد کړل. وړمه ورځ هم د بغلان امنی قمندانۍ د دې ولایت د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې د طالبانو له یوه زندانه د امنیتي ځواکونو د څو غړیو په ګډون د 24 بندیانو د آزادېدو خبره کړې وه. کابل نن سهار د ماین د یوې چاودنې شاهد و. د راپورونو له مخې دغه پیښه نن سهار د کابل په لسمه ناحیه کې شوې او یو رینجر موټر پکې په نقشه سوی. د کابل د امنی قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ویلي چې په دې چاودنې کې چاته زیان نه دی رسېدلی. د کونړ چارواکي په چپې درې ولسوالۍ کې د طالبانو د یوه ډل مشر او د هغه د دوو زامنو د وژلو خبر ورکوي. د کونړ د امنی قمندانۍ ویان فریدالله دهقان نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د ترلاسه کړیو معلوماتو له مخې د شاهین په نوم د طالبانو دغه ډل مشر له خپلو دوو زامنو سره یو ځای تېره شپه په سیدور کلي کې د ناپیژان د وسلوالو په برید کې وژل شوی. طالبانو د خپل دغه قمندان د وژلو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د راپورونو له مخې د کونړ د چپې درې ولسوالۍ تېر کال د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سخت دریسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو شاهده وه. د امریکا د متحده ایالاتونو، جرمني، فرانسې او بریتانیا جګپوړي ډیپلوماتان به نن د ایران د 2015 کال پر اټومي تړون بحث وکړي. دا تړون چې د دغو څلورو لویدیځو ځواکمنو هیوادو همداراز د چین او روسیې له لورې لاسلیک شو، له ایران څخه یې وغوښتل چې د یورانیمو له غني کولو لاس واخلي، په بدل کې به یې پر دغه هیواد بندیزونه لرې شي. سره له دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 کال د می په میاشت کې له دې تړون څخه بهر شو، پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول او ویې ویل چې د تړون شرایط داسې نه دي چې ایران به د اټومي وسلو له جوړېدو راګرځوي. ایران تل دا خبره رد کړې ده چې د اټومي وسلو د جوړېدو هڅې کوي او وایي چې اټومي هڅې د ملکي اهدافو لپاره وي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامنیک راب به د فرانسې له بهرنیو چارو وزیر جان اف لودریان سره په پاریس کې وګوري او د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انټونی بلینکن به د ویډیو کانفرنس له لارې په دې غونډه کې برخه واخلي. بلینکن تیره میاشت ویلي وو چې دی غواړي د متحده ایالاتونو له متحدانو سره به په همغږۍ له ایران سره د یوه پیاوړي او اوږدمهاله تړون د لاسلیک کولو لپاره کار وکړي. وی زلزلې چې قدرت یې د ریشتر په اندازه 15.8 ثبت شوی، تېر شپه د ایران په جنوب لویدیځ کې د سی سخت شارګوټي ته نږدې سیمې ولړزولې. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې دغې زلزلې په دې شارګوټي او ترڅنګ شارګوټي یا سوچ کې خلک ډېر بېره وري او هغوی له کورونو تېښتې ته اړ کړي. د دغې زلزلې له امله په دغو شارګوټو کې د اوبو برېښنا خدمتونه قطع شوي. ایراني چارواکي وایي د ژغورنې ډلې سیمې ته رسېدلې او تر اوسه د لسو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړ شوی دی. سی سخت چې د تهران د جنوب په 1500 کیلومترۍ کې پرته یوه کرنیزه سیمه ده، 6000 اوسېدونکي لري. د ایران د ارنا خبري آژانس راپور له مخې دغه سلسله چې د شپې په 10 بجو وشوه، مرکز یې 10 کیلومتره تر ځمکې لاندې و. او روسي خبر ده چې مکسیکو وایي د کووید-19 ضد د روسیې د سپوتنیک وی واکسین لومړنی پیټی به بل سبا د فبروري په 6مه د هیواد ته ورسېږي. د دې هیواد د روغتیا مرستیال وزیر هوګو لوپیس ګاټل پرون د چهارشنبې وویل چې حکومت له روسیې د دغه واکسین د 40 میلیونه ډوزو له پیرالو سره موافقه کړې ده. د هغې څېړنې له مخې چې روانه میاشت په لانست روغتیایي ژورنال کې خپره شوه، د کووید-19 ناروغۍ په وړاندې د روسیې د سپوتنیک وی واکسین مؤثریت څه باندې 90% چې د لویدیځ لخوا د ټولو تولید شویو واکسینونو معادل ده ښودل شوې.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د ناتو دفاع وزیران نن په خپل آنلاین غونډه کې په افغانستان کې د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په اړه پریکړه کوي. ولسمشر غنی وایي تاوتریخوالی سیاسي حل نه دی، بلکې هر اړخیزه موافقه سیاسي حل لار ده. ډیری افغان بزګر د ورښتونو د کموالي له کبله د وچکالۍ له درکه اندېښنه لري.
دغه ټیم کې به 15-16 سانتي واوره به له پاسه پې پرته وه. نن واوره نسته، پې نن ټول غنم لوڅ ولاړ دي.
په کابل کې یو سلمان په خپل سلمانی کې کتابتون جوړ کړی دی، په کتاب لوستونکو ته تخفیف ورکوي.
د خلک به مصرفې 10% تخفیف مې دوه په نظر چې دوی نور ملقه منځي مطالعه ته.
په کونړ کې د ترکانانو له کاروبارو مو خبرو.
میزونه جوړو، نور کوچونه جوړو، الماری جوړو، دولتي ادارې مړیو، خصوصي ادارې مړیو، عوامې مخ دي.
زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار لو د ماشام ترو په منځنۍ چپه 12:15 او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 چپه اوري. د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لالارې هم اوریدای شي او هم که زموږ وب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ نو د آزادی رادیو خبرونه او نور مطالب لوستلی شئ. آزادی رادیو .com یا آزادی رادیو .org زموږ د وب پاڼې پته ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تاوتریخوالی سیاسي حل لار نه ده، بلکې سیاسي حل لار هر اړخیزه موافقه غواړي. ښاغلی غنی دا څرګندونې نن په ار کې د 2000 د جنیوا کانفرنس د ژمنو د تعقیب او پلي کولو په ورکشاپ کې وکړي او ویل فساد ورته د منلو نه دی. نور حل له کابل د ازادي راډیو د خبريال راپور کې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د دې لپاره چې طالبان او د هغوی په پلویانو هر اړخیز فشار نه راسي، سیمه ییزې او نړیوالې واضح اړتیا احساس رامنځته شوی. ښاغلی غنی نن په ار کې د 2000 میلادي کال د جنیوا کانفرنس د تعهد او تعقیب پلي کولو ورکشاپ کې وویل چې تاوتریخوالی سیاسي حل لاره نه ده. هغه وویل کچېرې طالبان غواړي سیاسي حل ته رسېږي نو باید مخامخ خبرو ته کښېني او د همدارنګه له تاوتریخوالي معلومیږي چې د جمهوریت حقانیت اوس هم نړیوالو ته ثابت شوی ده. ښاغلی غنی فساد ته په اشاره سره وویل چې فساد ورته د زغم نه دی. په دې خبره چې د په دې برخه کې به د عدلي او قضایي له لارې قوي عمل وکړي. محمد اشرف غنی وویل چې یو اقلیت په فساد کې ښکیل دی، باید اجازه ورنکړي چې د ملت راتلونکي تباه کړي. فساد د عامه پانګونې غلا کول نه دي. د غنی په خبره فساد د افغانستان د راتلونکو نسلونو د غلا کولو په معنی ده. محمد اشرف غنی همدغه ورکشاپ ګډونوالو ته چې د بهرنیو هیوادونو سفیران او د دینو ټولنو استادو هم پکې برخه درلوده وویل چې افغانستان د ډیجیټلي کېدو خواته روان ده. محمد اشرف غنی وویل چې د مالی د ورکړې سیستم الکترونیک شوی ده، په راتلونکو څلورو میاشتو کې به لوی بدلون رامنځته شي. هغه ده چې مالی او اداري تشکیلاتو کې به بشپړ بدلون احساسي، د معاشونو ورکړه به د بانکونو له لارې وي. همدارنګه ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې اوس په ورځ کې 15,000 الکترونیکي تذکرې ویشل کېږي چې دا د ډیجیټلي کېدو خو د افغانستان د تګ یو اساسي طرحه ده. همدارنګه وویل چې موږ غواړو افغانستان د افغانستان یوه ډیجیټلي اقتصادي او ټولنه ولرو. محمد اشرف غنی وویل له دې وروسته به هغه بودیجه چې انکشافي وه عادي به کمه او انکشافي به زیاته سي. همدارنګه هغه کسان چې څومره معاش اخلي په بدل کې به دولت ورنه کار غواړي. محمد اشرف غنی د امرالله صالح هغه تحلیل ته په اشاره سره وویل چې صالح لیکلي وشپېته په صد سلنه مرستې له بهر بیت افغانستان نه دي. محمد اشرف غنی وویل چې دي کې بهرنیان ستون لاس نه لري، بلکې هغه کسان چې په افغانستان کې فساد کې ښکېل دي بلکې لاس میلادی نومبر میاشت کې جنیوا کانفرنس نړیوال
بله تکر کوم له کابل سره د ټلیفون اړیکه مو ستونزې لري. پر حل و موردل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي چې تاوتریخواله سیاسي حل نه لار نه بلکې سیاسي حل لار هر اړخیزه موافقه غواړي. ولسمشر غنی دا څرګندونه په داسې ورځ وکړه چې د ناټو دفاع وزیران د افغانستان د ماموریت په اړه برخلیک ټاکون کې غونډه لري. د ناټو د دیرشو غړیو هیوادونو د دفاع وزیران نن په یو آنلاین غونډه کې پر دې خبرې کوي چې آیا دا تړون له طالبانو سره د امریکا د شوي تړون له مخې له افغانستان د اپریل میاشتې تر پایه ټول ځواکونه وباسي او که پریږدي. ستولتنبرګ پرون په یوه خبري غونډه کې ویل طالبانو شخړې نه دي کمی کړي، په شنیتې د سولې خبري مخته نه دي وړي او د القاعده په څیر له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې نه دي شلولې. د دې موضوع نور حل اجمل انچم د شپه را سره په استودیو کې درکوي.
مننه څروان صاحب. د ناټو د دفاع وزیران نن یوې ستونزمنې پریکړې ته ناستي. دا پریکړه د افغانستان نه د بهرنیو سرتیرو د ایستلو په اړه ده. د بهرنیو سرتیرو ایستل د امریکا په شمول د ناټو د سرتیرو ایستل له افغانستان څخه د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوي هوکړې له مخې باید د اپریل تر پایه پورې د می تر میاشتې پورې بشپړ شي. خو اوس په افغانستان کې په داسې حال کې چې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې ده، د ناټو د دفاع وزیران په دې اړه بحث کوي. دا دوه ورځنۍ غونډه له هغې وروسته پیلیږي، یعنی لومړنۍ غونډه ده چې په امریکا کې واک جو بایډن ته انتقال شوی دی او د ولسمشر په توګه یې واک سنبال کړی دی. د ناټو د دفاع وزیرانو پرون دا غونډه پیل کړه. پرون یې د دې پوځي تړون د ماسیریدو لپاره د اصلاحاتو پر پلانونو بحث وکړ. نن د افغانستان د سرتیرو د افغانستان نه د سرتیرو د ایستلو په اړه بحث کوي چې تمه کیږي د ورځې په پای کې به ځینې پریکړې رامخته شي. خو تر اوسه پورې دا ویل ګران دي چې د ناټو دفاع وزیران به په افغانستان کې د طالبانو سره د امریکا د شوي هوکړې سره سم د خپلو سرتیرو د ایستلو پریکړه وکړي، او که نه و به وایي چې سرتیري باید په یو شمیر پاتې شي. خو تر دې مخکې د ناټو ځینې غړي هیوادونو د ناټو پوځي چارواکو داسې څرګندونې کړي چې په هغې کې طالبان د تاوتریخوالي په زیاتېدو ملامته کړي دي. مثلا د دې غونډې نه مخکې د جرمني د دفاع وزیر وویل چې تر اوسه پورې په سولې خبرو کې د پام وړ داسې کوم پرمختګ نه دی شوی چې له مخې سرتیري وویستل شي. تر دې دوه ورځې مخکې لکه چې تاسو اشاره وکړه، د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ هم ویلي وو چې طالبان باید د دوی سره د شوی تړون له مادو سره تعهد ورته خپل پر ځای کړي او تاوتریخوالی راکم کړي. همدارنګه په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم ویلي دي چې د طالبانو لخوا تاوتریخوالی په تاریخي توګه زیات شوی دی. نو د ورځې په پایا کې به مونږ د ناټو نننۍ غونډه څارو او اوریدونکو سره به یې په اړه معلومات شریکو.
بله ډیره مننه اجمل اندو چې د ناټو د نننۍ غونډې په اړه معلومات درکول. دا غونډه په انلاین بڼه کیږي او لکه څنګه چې اشاره وشوه دا غونډه دی په افغانستان کې د ناټو د ماموریت په اړه برخلیک ټاکونکې غونډه ده، ځکه چې په دې کې دا پریکړه کیږي چې د می تر لومړۍ نیټې پورې آیا د ناټو ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي او که له دې هېواده ووځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ اخلاق ازادي راډیو واوري اوس هم اقتصادي خبرونه واوري.
د افغانستان سوداګری او پنګونې خونه وایي حکومت باید په اسلام قلعه ګمرک کې افغان سوداګرو ته د وختي مالی زیان تاوان ورکړي. د دې خونې ویاند امین بابک ازادي راډیو ته وویل د سوداګری او پنګونې خونې او د پارلمان یو شمیر غړو ګډ پلاوی هرات ته تللی او هلته سوداګرو ته ډاډ ورکړی تر هغه چې حکومت د دوی مالی زیان ور نکړي چوپ به پاتې نشي. د ښاغلي بابک په خبره پلاوی په اسلام قلعه ګمرک کې د څېړنو پر مهال دا هم موندلی چې د سټنډرډ او نورم ادارې لخوا بیلګې اخیستو کې د بے باکی لامل اور لگیدلای دی. نوموړی جتوی حکومت باید دا پیخه په اړخیز ډول وسیړي. د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې د تیرې شنبې په ورځ هغه مهال اور ولګی چې د غازو یو ټانکر اور واخیست. د لومړنیو راپورونو پر بنسټ په دې اور لګیدنې کې افغان سوداګرو ته له 200 میلیون ډالرو زیات مالی زیان وښتای دی. د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت وایي سرپل کې د ورځې سباندی یو ټن د کنځلو غړی تولیدیږي. د دې وزارت ویان د اکبر رستمی ازادي رادو ته ویل د سرپل ولایت د کنزلو غړیو د تولید سګنۍ کچه 502 میټریک ټنو ته رسیدلې ده. د خغلی رستمی په خبره د کنزلو تولید شوی غړی د سرپل ولایت د اړتیاو پوره کولو ترڅنګ گاونډي ولایتونو لکه جوزجان او بلخ ته هم صادریږي. نو موړی زیاتوی د کنزلو غړی په دوه ډوله دودیز او عصري ډول د کوچنیو ماشينونو په واسطه تولیدیږي. په همدې حال کې د کرنې وزارت د ایسای او معلوماتو شمیرې ښیي چې د روان کال په شپږو میاشتو کې د 1,609 ډالرو په ارزښت د کنزلو غوړي له هېواده بهر صادر شوي. د دې وزارت د اټکل له مخې د کال تر پایه به د کنزلو غوړیو د صادراتو په کچه کې د پام وړ زیاتوالی راشي.
اقتصادي خبرونه ملازاجي رادیو واوریدل. اوسم و بل موضوع لرو چې دا هم له اقتصاد سره ارتباط لري. په پکتیا کې یو شمیر بزګران او باغداران اندیشمن دي چې په روان ژمي کې د واورو د کمښت له کبله به راتلونکی کال د باغونو او مزکو حاصلات کم شي. دوی وایي که وضعیت همداسې دوام وکوي او هوا لا سړه شي شاید فصلونه یخ ووهي او له منځه لاړ شي. نور حل په دې راپور کې
و هود اتول لسو تک گل اوس پروک دی یخ لی وجه نه ختم سو او مګ د حکانان بساریان بولاړو غنم
او شتو وصل وخت کلن موین د پکتیا ولایت د احمد ابولس ولای وسیدون کیده دی. وای په وجر بزمک بن کی د منو بادامو او یوشمر نور می وصل ګونه ونی کینولی او په دروشت اجر بزمک کی غنم او نور تو کی کرلی. خوای پروان زمي کی د واورو د نه اوریدل عمله د خپل باغونو او زمکو حاصلاتو ته اندیشمن دی.
دغه ټیم کې با اویا سانتی 15-15 سانتی واور بل پاسه په پرتاوا نن واور نسته په نن دل غنم لوس ولال دی کېده چې دا غنم لمنځه لاړ شي. شبتل ورشکي لمنځه لاړ او د منو او د ناکو مقصد بادام او دی ګل غټه سپړختی ته نږدې ده. کدا غټه یو شل راځي روسته نورم زوندې شي او یخ پیراغي د احمد آباد ورسوالي باغونه ټول مابینه کېده چې لاړ شي. الله دې نه
مین وای د خپل دو دش کسیز کورنۍ ټول لګښتونه د خپل زمکو او باغونو د حاصلاتو لپلورلو پوره کوي، خو وای نه پوهیږي چې د راتلونکي کال لپاره به حاصل خوندي شي او کنه. پکتیا د هیواد یو له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې هوای ډیره سړه ده او په ژمي کې پکې ډیرې واورې کیږي. خلک یې د یو شمیر نورو کاروبارونو تر څنګ په کرنه او مالدارۍ هم بوخت دي، او د للمي ځمکو تر څنګ پکې یوه برخه ځمکه له واورو او اوبو خړوبیږي. حاجی بسم الله د پکتیا د مچلغو سیمې اوسیدونکی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دولت دې د بزګرانو لاسنیوی وکړي او د اوبو د مدیریت او اصلاح شویو تخمونو او سره په ویشلو سره دې په راتلونکي کال کې دوی له مخکیدونکو ستونزو وژغوري.
اول خو ضرور دغه بند دسې خیر دی، یو کال خو به دغه تیر کړو، دا بند موږ ته جوړ کړي، په دویم قدم کې تخمونه راکړي، په دریم قدم کې د موږ سره سر وکړي، راکړي همکاري راسره وکړي.
د پکتیا د کرنې رئیس محمدین مومند ازادي راډیو سره په خبرو کې د بزګرانو اندېښنې پر ځای وبللې او وایي له بزګرانو سره د مرستې تر څنګ د اوبو د مدیریت لپاره ګڼې پروژې په پام کې لري.
د وچکالی په حق له د بزګرانو اندېښنې هم یو سپر ځای دي. د اوبو د مدیریت په حق له د اوبو د شبکو او سربندونو جوړول، واټر شیټونو او د اوبو د ذخیرو جوړول به انشاء الله راتلونکي کال کې پیل شي.
د پکتیا د کرنې ریاست له مسؤلینو مې وپوښتل چې د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې به څومره بندونه او د اوبو شبکې ورغوي. دوی وایي له هم له وزارت څخه د یادو پروژو نوملړ له دوی سره نه دی شریک شوی او لامل یې هم له ولسي جرګې څخه د بودیجې نه پس کېدل بلل شوی. خو له دې وړاندې د پکتیا والي محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته ویلي وو چې ډېر ژر به په دې ولایت کې د مچلغو د بند تر څنګ چې د جوړېدو چارې روانې دي، د څلورو نو یو لویو او کوچنیو بندونو د جوړېدو لپاره هم ډېر ژر لومړنۍ چارې پیل کړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په کابل کې یو سلمان په خپل دکان کې یو کوچنی کتابخانه جوړ کړي او د کتابونو د لوستلو په بدل کې مشتریانو ته تخفیف ورکوي. اسد الله په کوټه سنگي کې په خپل سلمانی کې 350 کتابونه ایښي او په دې ډول خپل مشتریان د کتاب لوستلو ته هڅوي. د یوې هدف په ټولنه کې د کتاب لوستلو دودول دي. په دې اړه راپور لرو.
دلته یوازې د نارینه و د ویښتو جوړولو او سنگار ځای نه، بلکې د مطالعې امکانات پکې هم شته. اسدالله په خپل دکان کې یو کوچنی کتابتون هم جوړ کړی دی. مشتریان یې د خپل وار تر رسیدو پورې کتاب لولي. په دغه کتابتون کې 350 ټوکه بیلابیل کتابونه شته. ځینې کتابونه ورته مشتریانو راوړي او ډیری یې د خپلو پیسو اخیستي دي. اسدالله چې 15 کلن دی له هېواده بهر کډه کېدو ته اړ شوی و. زده کړې ورنه په نیمایي کې پاتې شو او کسب و کار ته یې مخه کړ. د ده په خبره په افغانستان کې د مطالعې فرهنګ ډېر کمزوری دی او د کتاب لوستلو په خاطر یې د ویښتانو د جوړولو په چاره کې مشتریانو ته تخفیف هم په پام کې نیولی دی. اسدالله وایي کوم مشتریان چې کتاب لولي د سره هم شریکوي، دی ترې ډېر څه زده کوي او په خپله هم کله چې وزګار وي یوه نیمه پاڼه مطالعه هم کوي.
زما مطلب دا و چې دا خلک هم یو څه زده کړي. دا خلک به مصرف یې 10% تخفیف مې دوه په نظر چې دوی نور ملقه منسي مطالعه ته. دوی هم اکثریت محصلین دي چې اوس یې نه رسیږي د یښتو جوړولو په خاطر. محصلین چې دلته موږ ته راځي مسافرین دي، هغو دپاره هم ډېر ښه داسول چې هغوی مطالعه وکړي، یو څه موضوع زده کړي. جالبه بس ده خلکو ته هم چې مطالعه کوي.
د اسدالله مشتریان هم په شوق سره د ده دکان ته ورځي. مشتریان دغه کار ستایي او وایي چې په داسې حالت کې چې جنګ او ناامني له خلکو قرباني اخلي، د کتاب لوستلو دود د ټولنې په اصلاح کې مهم رول لري. یو مشتری امین الله وایي
فرهنګ کتابخانه یک فرهنګ بسیار عالی است که متاسفانه
د کتاب لوستلو فرهنګ یو عالی فرهنګ دی، خو په خواشینۍ سره چې زموږ په ټولنه کې دود نه دی. له خپل ملګري مننه کوم چې دغه نایي خانه او کتابتون یې جوړ کړی دی.
یو شمیر کابل ښاریان د کتابتونونو ډیروالی او کتابونو ته لاسرسی مهم ګڼي او وایي باید د مطالعې فرهنګ د پیاوړتیا لپاره هر څوک تر خپله وسه پورې خپل مسؤلیت ادا کړي.
د کونړ په یو شمیر ولسوالیو او مرکز اسرآباد کې په لسګونو ترکانان له لرګیو دفتري میزونه، چوکۍ او د کور زینتي وسایل جوړوي. د دې موضوع په اړه له سیمې څخه راپور لرو.
پنځوش کلن رحیم الله د اسدآباد اوسیدونکی دی او د ترکانې دکان لري. دلته د کونړ له لرګیو دفتري فرنیچرې د خوب تختونه او د کورونو لپاره زینتي توکي جوړوي. وایي
ډبل بیټ جوړو، د فرنیچر کار کوو، نو په ډبل بیټو کې سوفې جوړو، میزونه جوړو، نور کوچونه جوړو، الماری جوړو. خلک یې اخلي ولې نه؟ دولتي ادارې مړي او خصوصي ادارې مړي او عوام مخلي. یاره الحمدلله خبره راځي.
یوازې رحیم الله نه دی چې د ترکانې د وسایلو په وسیله په خپلو هنري ګوتو له لرګیو ښکلي او کمساري شیان جوړوي، بلکې د کونړ په مرکز او ولسوالیو کې د رحیم الله په څیر په لسګونو کسان خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو لپاره په خپلو لاسونو د کونړ له لرګیو د فرنیچرو ترڅنګ بیلابیل شیان جوړوي. د دوی په خبره چې پخوا به په دولتي دفترونو، هوټلونو او کورونو کې د پاکستان، چینایي او نورو هیوادونو له فرنیچرو او وسایلو کار اخستل کېده، خو اوس خلکو د دوی په لاسونو له لرګیو جوړو شوو توکو ته مخه کړې ده. انزر گلوائی
می ودانې جوړوم، کوټ بندونه جوړوم، خندانې جوړوم، بس چې څه دې لګول شي جوړیږي، دا سامان نه جوړوم، کونړ نه اخترونه جوړوم. نو دا اکثر خلک پکتیا وانه راځي، دې په کابل وانه راځي، جلالآباد وانه راځي، دې ساحو خلک ټول شو انتیک انتیک شي نه خوري خوري. نو بس دا سره یو ته کې چې وایي دفتر کې کې کور کې کې
د کار او ټولنیزو چارو رئیس عطاولا نوري په خپل دفتر کې د کونړ لرګیو د جوړ شوی میز تر شا په یو ګلدار لرګینه چوکۍ ناسته وای. پوخای دفترونو لپاره بهرنۍ فرنیچر اخستلې چې د هغه په خبره ډېرې نازکې وي او زر به خرابېدلې.
د وطني تولیداتو ته مې استفاده کړې ده. یو خو په دې فایده ده چې دا ډېر مضبوط دي. مخکې به مچې نه سیټونه د چوکۍ واخیستلې، درې کاله یا دوه کاله پس به خرابېدلې. نو زما هیله دا ده چې په دې سره یو خو د دفترونو ښکلا ده، او دویم دا ده چې دلته زمونږ افغانانو ته د کار زمینه برابرېږي. نو هیله مې دا ده چې د دې تولیداتو نه استفاده وکړي.
د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل ټولو ادارو ته امر کړی چې نور په دفترونو کې په کونړ کې له جوړو شوو چوکیو، میزونو او له نورو توکو ګټه واخلي.
د کونړ په ولایت کې ټولو ادارو ته موږ هدایت کړی ده چې دفتری لوازم باید د کونړ د لرګي، هم میز، هم چوکۍ او هم کاوچ، ټولو ته رسمي خبره موږ ورکړی ده ترڅو د منګه نجاران په کار باندې مصروف شي، د کار زمينه برابر شي.
په کونړ کې په داسې حال کې په دولتي دفترونو او کورونو کې له بهرنیو چوکیو، میزونو، د خوب له تختونو او نورو اړینو شیانو څخه ګټه اخستنه کمه شوې، او پر ځای د کونړ له لرګیو په کونړ کې له جوړو شوو وسایلو څخه استفاده کول زیات شوي چې د افغانستان د تدارکاتو ملي ادارې امر کړی چې ټولې دولتي ادارې د کورنیو تولیداتو په کارولو مکلف دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د بیپولې خبریالانو ټولنې د جرمونو د نړیوالې محکمې له څارنوالۍ غوښتي چې په افغانستان کې د جنګي جرمونو او د بشري حقونو د سرغړونو د اعدامو په اړه څېړنې وکړي، او په دې هیواد کې د خبریالانو په وړاندې د ترسره شویو جنایتونو مسأله هم وڅېړي. نور حال په دې راپور کې
د بیپولې خبریالانو سازمان له خبریالانو د یونما د ورستی ملاتړ د هرکلي ترڅنګ د نړیوالې جزایي محکمې له څارنوالو غوښتي چې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنې قضیې وڅېړي. په دغه سازمان کې د افغانستان او ایران د څانګې مسؤول رضا معینی ازادي راډیو ته وویل په وروستیو دو کلونو کې په ځانګړې توګه له امریکا سره د طالبانو له هوکړې وروسته د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه سوې ده.
و این آغازی است برای اعلام شکایت سازمان
دا نړیوال محکمه ته د تحقیق او څېړنې د پیل پاره د بیپول خبر اعلانو د شکایت د اعلان پیل دی. په دې شرایطو کې د خبر اعلانو مرګ او د خبر اعلانو هدفي وژنې جنگی جنایت دی، او دا د نړیوال محکمه صلاحیت دی،
صلاحیت دیوان کیفری بین المللی.
د بیپولی خبریالانو سازمان د خبریالانو د قضیو په اړه داسې مهال د قضیو د تعقیب غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یا یوناما په خپاره سوي راپور کې راغلي چې په وروستیو درې کلونو کې په افغانستان کې درې دېرش خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل سوي چې شپږ تنه یې په دې وروستیو څلورو میاشتو کې په هدفي وژنو کې وژل سوي. د یوناما په راپور کې دا هم راغلي چې ډېری خبریالانو د ځانونو په سانسورولو لاس پورې کړی یا یې هم کور او هیواد پرېښی. په کور دننه هم د خبریالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه د خبریالانو د اوسني وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي چې دوی په بیا بیا له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د خبریالانو د هدفي وژنو مخه دې ونیسي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤول صدیق الله تفیدي
و این امر مستلزم یک اقدام کلان جهانی است.
دا عمل نړیوال اقدام سره تړلی چې مقابل اړخ مجبور شي د غوښتنو ته غاړه